په نامو باندې د دوی سره ثبت وي او د هغه ثبت پاڼې له مخې نه بیا په کورونو کې د هغه ماشومانو پوښتنه کوي او هغوی بیا په خپلو کورونو کې واکسینوي.
د پولیو د واکسین په ګټو باندې بار بار خبرې شوې دي او دا کورنۍ ته ویل شوي چې باید ماشومان حتمي واکسین کړي، مګر بیا هم لیدل کېږي چې دوی بېغوري کوي او د دې بېغورۍ د ثبوت لپاره دا کولای سو وایي چې موږ سږکال هم د پولیو پیښې لرو په هیواد کې. که یو ځل بیا تاسې د پولیو د واکسین په ارزښت باندې خبرې وکړئ او دا چې دا واکسین ونه شي څومره خطرناک کېدلای شي.
تا د پولیو واکسین چې د تطبیق ډیر اسانه دی، د خلی د لارې د تطبیق کیږي او تاسو هم پوهیږئ چې زمونږ رضاکاران د هر کور دروازې مخې ته ورځي او د هر کور دروازه ټکوي او په هغو کې د 50 کالو نه کم عمر ماشومانو پوښتنه کوي او په هماغه کور کې دغه واکسین ورته تطبیقوي. نو دغه واکسین چې د تطبیق خو ډیر اسانه دی، خو که چیرته په دې کې غفلت وشي طبعا ډیرې ناوړې پایلې د ځانه سره لري، ځکه چې دغه د پولیو ناروغي چې داسې یو ناروغ غیدا چې یا ماشوم وزنی، یعنی تاسو باور کوئ چې دا دومره وزن کې او خبرېدون کې او لکه معلولون کې ناروغي ده چې د دې تصور یې د ډیر ګران کار دی، ځکه چې هغه ماشومان کچې د دې ناروغي نمرسوي هغه خو اصلا مونږ ته هیڅ تشخیص کیږي نه او د هغه هیڅ راپور اصلا نه ورکول کیږي. خو کچې ټولنه د دې واکسین په ارزښت باندې پوه شي، په اهمیت باندې پوه شي، نو زه په دې اند مې چې یعنی په خپل مخ اوس مونږ واکسین د دوی کورونو ته ورړو کېده شي په هغه وخت کې چې دوی د دې واکسین په ګټو او ارزښت باندې پوه شي، نو دوی به زمونږ په لور مراجعه کوي او خپل ماشومان به مونږ ته د واکسین لپاره هماغه روغتیايي مرکزونو ته راوړي او هیڅ ماشوم به داسې نه چې د واکسین نه به پاتې شي.
څه فکر کوي والې کورنۍ نه غواړي چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ولګي سره لیس د واکسین وړیا ده؟
اصلا د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي. یو دا دی چې هر شی چې لږ آسان وي خلک یې د ګټو نه خبر نه وي او بیا دا چې کور ته ور خو طبعا دا مونږ لږ بې قدره کړی دی. نو خو که چیرې خدای مکا یعنی دا ټولنه کې مونږ همداسې پریښی وای دا واکسین هم نه وای تطبیق کړی، نو په هغه وخت کې به ډېرو کورنیو به داسې پوښتنه بیا خپله لرله چې زمونږ کور ته یا زمونږ کلي کې دغسې ماشومان په ګزڼډ باندې اخته کېږي، د دوی څه چاره وکړو، څه غم یې وکړو، چیرته یې ویسو. ده طبعا البته لکه اوس چې په ځینو ځایونو نه مونږ ته دا د شری د واکسین دپاره همداسې د نورو واکسینونو چې اوس مونږ په کتلوي معافیت پروګرام کې شامل کړي دي روټا واکسین چې د سالاتو یا د نسناسې د ناروغۍ نه مخنیوی کوي، د دې لپاره غوښتنې راځي. همداسې به د پولیو لپاره هم راتلي. خو دا دی چې د یعنی مونږ د دې واکسین په مټ باندې د دې ناروغیو د پیښې کچه ډیره کمه کړې ده. یعنی که زه تاسو ته ووایم نږدې 98% اوس همدا اوس زمونږ د هیواد سپېڅلې خاوره د دې ناروغۍ نه پاکه شوې ده. یوازې 2% یعنی هغه ډیره کمه فیصدي ده چې په دغه کې دغه ناروغي اوس هم د گردش په حال کې ده، دغه میکروب اوس هم ګرځي او هغه ماشومان چې واکسین شوي نه وي هغه د ګواښ لاندې نیسي.
که داسې راته ووایې دغه د پولیو پیښې چې رامنځته شوې دي دا د افغانستان په کومو ولایتو کې دي؟
له بده مرغه چې سږکال بیا هم مونږ د دې شاهد وو چې د پولیو درې مثبتې پیښې رامنځته شوې دي چې یوه د ننګرهار ولایت د کامې په ولسوالۍ کې ده او دوه نورې پیښې چې دي هغه د کندهار ولایت، یوه د کندهار ولایت شاولي کوټ په ولسوالۍ او بله هم د کندهار ولایت سپین بولدک په ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي.
په غو سیمو کې د تاسې کارکوونکي تللي والته چې واکسین ماشومانو ته ولګوي که نام نه دي څورغلي نه دي؟
البته د کامې ولسوالۍ خو زمونږ یو د هغه امن ترینو ولسوالیو نه ده، په هغې کې هیڅ ډول امنیتي ستونزه شتون نه لري. خو دغه ماشوم چې د ګزڼډ په ناروغۍ باندې اخته شوی دی د کورنۍ د ناوړه تبلیغاتو له اثر لاندې راغلی وه. یعنې د واکسین ټیمونه د دوی کور ته هر ځلې ورغلي دي خو دوی ته نه دا ماشومان یا پټ کړي دي او یا یې ورته هیڅ ښودلي نه دي، واکسین نه پاتې شوي دي. البته دغه ځایونو کې چې زمونږ د ګاونډي هیواد پاکستان سره په پوله کې واقع دي، نو دغه ځایونو کې له بده مرغه چې بیا هم بعضې ناوړه تبلیغات د واکسین په ضد باندې کیږي، نو دغه درې پیښې دې کال تر دې دمه پورې لرو.
ډاکټر صاحب، که اوس درته وایي چې څنګه به په دې وتوانېږو چې خلکو ته قناعت ورکړو چې د پولیو واکسین د دوی په ګټه ده، ماشومان یې له دایمي فالج نه ژغورل کیږي؟ تاسو په خپله خبرو کې وویل چې ځینې کسان دلته تبلیغات کوي د پولیو د واکسین په ضد، اوس به خلک څنګه په هو چې دغه په تبلیغاتو په لاله نشي خپل بچي واکسین کړي؟
البته په دې کې ډیر څه شي تاسو غوندي د رسنۍ چې ډیر اوریدونکو لري، نو د دې همکاري زموږ سره ډیر لکه اړینه ده. او د بل خوانه په کلو باندې کې لکه په غزاینو کې چې د ناوړه تبلیغاتو لاغیز لاندې راغلي دي، په غزاینو کې طبعا زموږ د ټولنې مشران او دینی علما هم کولای شي چې زموږ سره مرسته وکړي. مونږ داسې لکه پلانونه لرو چې په لرو پرتو ولایتونو او غزاینو کې چې ناوړه تبلیغات کیږي د دینی عالمانو للارې په دې حق لباندې هغه معلوماتونه، دینی معلوماتونه چې دي، هغه فتواګانې چې دي، هغه د خلکو ذهنونو ته ورسو او هغوی لکه دې ته اړ باسو چې خپل ماشومان په هغه ټاکلي وخت سره واکسین کړي تر څو چې دغه وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغۍ مخه ونیول شي.
سکال په کوم شمیر رضاکاران له تاسو سره د پولیو د واکسین په برخه کې کار کوي؟
نږدې 8000 رضاکاران او د ټولنې روغتیايي کارکوونکي زموږ سره په هر کمپاین کې لکه همکار دي. خدا بیا په دې اړه لري چې کمپاین سراسري کمپاین دی او که چیرته فری کمپاین دی. په هغه ځایونو کې چې هغه د خطر سره مخ دي، 14 ولایتونه دي چې هغه د پاکستان سره په پوله کې واقع دي، او په هغه ځایونو کې د سواد کچه هم ښکته ده او د بل خوانه ناوړه تبلیغات هم هلته کیږي د واکسین په اړه باندې. په دغه ځایونو کې مونږ کله چې کمپاین اجرا کوو نږدې 15000 د ټولنې رضاکارانو او روغتیايي کارکوونکو ته اړتیا ده چې دغه واکسینونه په ښه ډول سره پلي کړي.
درمن دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د پولیو د ناروغي پاکله د ډاکټر خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د زابل ولایت د سرسکادو رسالی له خبر کوم. عبد المالک جما زدا غوړن د زمر ټول رسالی کې د موسی شوراګان ډیر شاده فات دي اس کار نه دي سو. زدا غوړن چې لازم زغ بر زابل دروازې پر ور سي د زمر ټول رسالی ډیر شاده فات.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو کارکونه کته دا پیغام دی. زه د هلمند ولایت څخه پیغام ورکوم. د هلمند په ولایت کې د بوست تصدی په نومرو ومخته د جتانو په نامه باندې یو کلی دی. خاص دا پوډریان خلک پکښې دي، دا د پوډرو کاروبار کوي. موږ یو خپل والی ته درېدلې په دغه معلومات باندې، بیا لومړی او زیاته په دغه معلومات درې دلی بیا و ولایتي شورا ته. نو زموږ د کور ور نه مو ګای وخت شمشان را څرګل کړي، ګای وخت د وبو مايان را څرګل کړي، ګای وخت کور ور تر اوشتي. دا خلک دا ښکارونه کوي. کچيري ولسمشر موږ غږ غاوري د ازادي رادیو د لارې څخه زموږ غاور دی وکي. دا خلک خپل برسي کې خپل دي دای یو حیات د کابل څخه راوستي شي. دا سره کوم عمل دلته شروع ده. والسلام.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې راتلونکي نوې کال په خوښۍ سره پیل کړی. په کورنۍ کې نوروز څه ډول مانځل کیږي؟ هغوی چې اقتصادي ستونزې لري د نوروز مانځنه څه ډول کوي؟ په نننۍ خبرونه کې به د هغو کسانو خبرې واوري چې نوروز مانځي، او هم به د هغوی له احواله خبر سي چې د ستونزو له امله نوروز نشي مانځلی. په دې اړه مو د دیني عالم نظر هم راخیستی. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې.
قدر من اوردونکو د پخوانیو آریایی اقوامو را په دې خوا د آریانوي جسیمې اوسیدونکو چې اوسنی افغانستان، هندوستان، پاکستان او یو شمیر نور هیوادونه په بر کې نیسي نوروز نمانځه. افغانانو هم د نوروز نمانځنه کوله. او لای هم کوي. د نوروز پر تک سره نوی کالی اخلي، دیوالونه رنگوي، کورونه پاکوي، بیا د نوی کال په ورځ میلو ته ځي او خپل خپلوان ګوري. په دې ډول خپل وخت په خوښۍ تیروي. داسې کورنۍ هم شته چې د کمزور اقتصاد له امله دا ډول د خوښۍ ورځې نشي نمانځلی، خو که څوک اقتصادي توان ولري هغوی له نام نه شکایت کوي. په دې هکله د کابل ښار له یو شمېر اوسیدونکو سره غږېدلی یو.
زما نوم شیرافضل، ولایت د کابل د پغمان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. نوروز په بیغم ازله باندې خلک مانځي چزلې بیغم وي، خلک په داسې غمو باندې ککړ دي چې هغه نوروز دی ولا کې بیخي فکر شي ولا که داسې دقیقې چې تل